ساعت د ماسپښین 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانم. په دې ساعت کې د ازادي په څپو کې خبرونه ده. په دې خبرونه کې په دې بحث کې چې د امریکا ولسمشر ویلي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي، نو آیا په اوسنیو شرایطو کې د سولې حل ځلې نتیجه ورکولی شي؟ د ازادي په څپو کې په خبرونه کې په همدې موضوع بحث اوریدای شي. خو اوس د دې ساعت خبرونه افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه وای په کندهار کې د دولت تر اتیا زیات وسلوال مخالفان وژلی دي. د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس وای پاکستان ته د کابل د حملو په تړاو لستونه وسپارل، او قطر وای په خپل خاوره کې د امریکایي پوځیانو اډه پراخوي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤول سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او ځمکني عملیات کړي دي. د دې افغان چارواکي په وینا دا عملیات د هوایي ځواک په ملاتړ شوي او په کې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوي دي. سلطان محمد وای د وسلوالو د لوی ډلې غوښتل چې د میوند او پنجوایي ولسوالیو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د میوند د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان قاری یوسف احمدي ادعا کړې چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه موټر چاودنه کړې او پکې سپاره سرتیري وژلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس وای د کابل ځینې ورستۍ حمله د ډیورن کرشي هغې خواته پلان او تنظیم شوی وي. د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي نن پنځشنبه د کورنیو چارو له وزیر ویس احمد برمک سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې دوی پاکستانی چارواکو ته د هغو کسانو د نمونو لست وسپاره چې د کابل په ورستیو حملو کې لاس درلود. ستانکزي دغه راز وویل یو شمېر مشکوک کسان د دغو حملو په تړاو په ورستیو ورځو کې نیول شوي او هغوی ورته ویلي چې چیرې روزل شوي او چیرې د حمله پلانونه جوړ شوي وو. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل له ترلاسه شویو معلوماتو ښکاري چې دا بریدونه د بلوچستان ایالت په چمن کې پلان شوي وو او افغان پلاوی د هغو مدرسو لست پاکستانی چارواکو ته وسپاره چې د حمله پکې تنظیم شوي وي. د کابل ښار په پروان مینه کې نن د مدني ټولنې یو شمېر غړي او ځوانانو او دینی عالمانو د پاکستان سفارت ته نږدې مظاهره وکړه. دوی چې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول ویل چې د افغانستان په ولایتونو او په تیره بیا په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو عاملان د پاکستان لخوا تمویلی شي. مظاهره چانو د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې له پاکستان سره هر ډول اړیکې وشلوي. دوی له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ کوون کې هیواد په توګه په تور لیست کې شامل کړي. پاکستان په خوا د افغان طالبانو او نورو سخت دریزو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژه به چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته رسوي په لږه موده کې پرانستل شي. د افغانستان د جمهور ریاست یو ویندوی شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح لپاره بیلابیلې کمیټې چې امنیتي، کلتوري، ښار جوړونې، چاپیریال ساتنې او داسې نورې پکې شاملې دي جوړې شوي او کار یې پیل کړی دی. مرتضوي په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح نیټه څرګنده نه کړه، خو د ولسي جرګې د د کمیسون غړي محمد هاشم ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې دا پروژه د رواني فبروري په 28 نیټه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ولسمشرانو په ګډون رسمن پرانستل شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پاکستان کابینه په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دوی میاشتې نور وغځوله. ښاغلی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدل باید دا وطلبانه وي، ځکه چې د دواړو هیوادونو په تفاهم لیکونو کې د کډوالو پر دا وطلبانه ستنېدو تاکید شوی دی. د بلخی په وینا د ملي یووالي د حکومت په دریو کلونو کې له ایران او پاکستان څخه 2,200,000 افغان کډوال هیواته راستانه شوی دی. دا خبرونه لازاج رادیو اوري. قطر د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اړیکو د لاش کولو په هدف وای چې په خپل خوره کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه پراخه کړي. د قطر دفاع وزیر چې له یو شمیر عربي هیوادونو سره د هیواد اړیکې خراب دي، پروند امریکا د سفر په لړ کې وویل د الودود هوایی اډه یې د لازیاتو امریکایي پوځیانو او د هغوی د کورنۍ او د غړیو د کوربتوب لپاره ډیزاین کړی دی. د قطر دفاع وزیر همداراز وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو لپاره په بندر کې هم آسانتیاوې په پام کې نیولې دي. د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریوالو د اقامت موده اتلس میاشتې اوږده کړي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستین نلسن پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده کړي. کریستین نلسن په یوه اعلامیه کې وویل د سوریې د حالاتو له څېړلو وروسته مو پرېکړه وکړه چې پکار ده چې موقتا د سوری کډوالو د ساتنې پروګرام وغځوو. او د روسیې د درې مهمو استخباراتي او جاسوسي ادارو مشرانو په وروستیو ورځو کې واشنگټن ته سفرونه کړي. په داسې وخت کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، څارونکي امریکا ته د روسیې استخباراتي ادارو د مشرانو دا سفرونه غیر معمولي بولي. په امریکا کې د روسیې سفیر سرګی ناریشکین تر دې مخکې تایید کړی و چې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر په وروستیو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره د ترهګرۍ او نورو مسلو په سر د خبرو لپاره په واشنگټن کې دي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم له شریف نظر سره ستاسو قربانه. السلام علیکم. تم د چدشان به پورس د پاکستان یو پلاوی کابل ترش او د هغه غشتونو پاړه توضیحات ورکړي چې افغانستان له دغه هواده کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس نن په کابل کې وویل چې پاکستان ته د یو شمېر کسانو اسناد او شواهد وسپارل تر څو دغه کسان ونیسي او افغانستان ته تسلیم کړي. معصوم ستانکزی پرون اسلام آباد ته د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر ویس احمد برمک سره یو ځای سفر وکړ او له پاکستاني پوځي او سیاسي چارواکو سره یې وکتل. نوموړي نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد ته د ورسپارلې لیست د افرادو نومان د اوس لپاره له رسنیو سره نه شریکوي او که چېرته پاکستان د دغو کسانو پر ضد اقدام ونه کړ یا یې وکړ بیا به د دې کسانو نومونه افشا کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا همدی خبری غونډې ته څرګنده کړه چې د شنبې پورس چې پاکستانی پلاوی کابل ته راشي او به وینو چې څه له ځان سره راوړي، تر هغه وروسته به له رسنیو سره یو شمېر معلومات شریک کړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له پاکستانی چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال دا پلا پاکستانی لوري ځینې اعترافات ورته کړي دي. شاغلی برمک بیا وویل چې دوی هغه شواهد پاکستانی لوري ته وسپارل چې له مخې یې په افغانستان کې وروستي بریدونه د بلوچستان په چمن سیمه کې پلان شوي وو. دغو افغان چارواکو دا هم وویل چې د دغو کسانو د روزنې د ځای او د برید د پلان د سیمې په اړه شواهد هم د اسلام آباد چارواکو ته وسپارل شول. د ملي وحدت د حکومت له پیله افغان چارواکو له پاکستانه دا تمه لرله چې د طالبانو مشران به د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو په تیرو نږدې دریو کلونو کې دې هڅو نتیجه ورنه کړه. اوس کابل له اسلام آباده د یو شمېر مشکوکو ترهګرو د سپارلو هیله لري. د چارواکو له څرګندونو ښکاري چې د دې ژمنې ترسره کولو ته افغانستان اوږد انتظار نه کوي. په څو ورځو کې به د دې غوښتنې حال معلوم شي، خو د سولې له خبرو په وروستیو ورځو کې وروسته تر دې د ډېرو افغانانو هیلې وختې چې د کابل ښار په منځ کې چاودنې تر سلو ډېر کسان ووژل او تر 200 ډېرې ټپیان کړل. د دې چاودنې غوڅ اکثریت قربانیان ملکیان وو او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. تر دې حمله وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ طالبان مخاطب کړل او ویل د وی دوی یو لاس او بل لاس ته بې ګناه خلک وشني، د ماشومان او کورنیو په منځ کې چاودنې کوي، په ټول افغانستان کې خلک وشني، نو موږ له طالبانو سره مذاکرې نه کوو. د امریکا ولسمشر تر دې څرګندونو وروسته د امریکا ملت ته په خپله کلنۍ وینا کې د سولې مخالف لوری یو بل ګام پسې واخیست. د وویل چې د ترهګرو لپاره به د ګوانتنامو د زندان دروازې بندې نه کړي. د نظامي توقیف پالیسۍ ته بیا کتنه کوو او په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان پرانیستې پرېښدو. طالبانو په خواهی لرله چې د سولې خبرې به له امریکایانو سره مخته وړي. اوس چې واشنگتن له خبرو انکار کړی، د حل لار څه ده؟ ډېر په دې باور دی چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري، نو که خبرې نه کېږي څه به کېږي؟ که امریکایان خبرې نه کوي، ستونزه خو د افغانانو ده. دوی باید په خپلو کې خبرو ته حاضر نه شي. په روانه خپرونه کې دا موضوع په تفصیل څېړو.
بله، تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم. محترم الحاج محمد فرهاد صدیقی، عضو ولسی جرگه، محترم آقای آصف بکتاش، کارشناس مسائل سیاسی امیل اعزه در استودیو ما تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. و همچنان منتظر دکتر محمد اکرم اخپلواک، رئیس دانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی هستیم. امیدوار هستیم که در امیل اعزاد بر استودیو بیاین.
بله، ملمانو تزه هم شراغلاست وایم که لمره راشو بکتاش صاحب تاسو تا د افغانستان د حکومت یو شمیر مشران په دې باور دي که پر طالبانو فشار زیات شي، دوی به د سولې خبرو ته مجبور شي. که چیرته پاکستان د افغانستان دا غوښتنه ومني چې نن د کورنیو چارو وزیر شاغلی برمک وکړه او همدارس شاغلی ستانکزي وویل چې یو شمیر مشکوک کسان به افغانستان ته ممکن وسپاري، آیا طالبان به تر دې وروسته د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي؟ ډاکټر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، ښاغلی خپلواک او ښاغلی صدیقی ته سلام او احترام وړاندې کوم، دغه راز د رادیو تخنیکي همکارانو ته. یا مورد څه باید ارز کړم؟ هغه دا چې طالبان داسې یوه ډله ده چې د نورو په لاس جوړه شوې او دوی په خپله واک نه لري چې د آینده په اړه دوی تصمیم ونیسي. د دوی تصمیم د پاکستان استخبارات نیسي. نو ځکه زه ویلی سم هر وخت چې پاکستان دغه استخبارات دې نتیجې ته ورسېدله چې نور په افغانستان کې مداخله د جنګ او بحران دوام د دوی په ګټه نه ده او دوی بالاخره بینالمللي فشارونه په دوی باندې زیات شي، شاید دوی په خپلو سیاستونو کې یو مقدار تغییر راولي. ولی په کل کې زه ویلی سم ډیره خبره په دې پورې تعلق لري چې د جګړې په میدان کې انسیاتیف او ابتکار د عمل د چا په لاس کې ده. ځکه جګړه په افغانستان کې علت نه ده، معلول ده. او علت هغه د پاکستان استخباراتي هغه ملکونه چې په منطقه کې دوی د تروریزم نه، دوی د افراطګرایۍ نه حمایت لري. او جګړې په ډګر کې که چیرې زموږ مسلحانه قوتونه خپل برتري د طالبانو په نسبت وښیي، دوی سرکوب سي او بالاخره طالبان دا تشخیص کړي پرته د مذاکرې او مصالحې نه بل لار نه لري، نو په هغه صورت کې شاید هم پاکستانی طرف او د دوی د افراطي ډلو نور منطقي حامیان دې نتیجې ته ورسیږي چې بالاخره د مذاکرې او لاره خپله کړي او د مصالحې په منلو سره دوی بالاخره دې ته غاړه کېږدي چې نور د جنګ نه لاس واخلي. او تر هغو چې زموږ مسله قوتونو خپله برتري د طالبانو نور افراطي ډلو په نسبت د جګړې په میدان کې نه وي ښودلي، تر هغه وخت پورې زه فکر کوم چې دوی خپل مقاومت ته ادامه ورکړي.
بله، تشکر. خب محترم ډاکټر محمد اکرم خپلواک هم تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگیم. خپلواک، به آخرین خبرها، آخرین تحولات از شما بشنویم، در چی وضعیت قرار داریم همراه پاکستان سیب؟
تشکر. مننه جناب صدیقی صاحب، بکتاش صاحب او تاسو درنو او ټولو اوریدونکو ته احترامات او سلام. اول خو درستنوی خنړوی پیخو کورونوی او شهیدانو او زخمیانو ته د عاجل شفا او د کورونوی ته صبر غواړو. واقعا په افغانستان کې رستنی دوه هفته خنړی وی او رستنی پیخه د افغانستان په د معاصر تاریخ کې او په 15 کالونو کې هم د افغانانو لپاره، هم د حکومت لپاره، او هم د نړیوال ټولنې لپاره د عطف نقطه ده. او دغه پیښې ډیر پیغامونه به ځان سره ولري. دردون کې پیښو او په دې اړوان باندې د افغانستان د حکومت او د ملت دواړو اراده مصمم ده او ځینې اقدامات چې تاسو ګوري موږ هغه د ات مرحله ته رسیدلی یو. د افغانستان حکومت په دې توانیدلې وو په رستنوې کلونو کې چې هغه ستونزه او مشکل چې مخکې ورته دوستانو اشاره وکړه د افغانستان د معزلي اصلي بنیادی مشکل چې په پاکستان کې وو او په دې بنړیواله ټولنې خصوصا د امریکا متحده ایالات ناتو تر یو حد پورې منلو تر یو حد پورې دې سره هغه په واقعي معنی باندې چې د افغانستان خلکو غوښتله هغه همکاري نه کوله. پرستوي کې د افغانستان د خلکو دې غوښتنې ته او دې برحق دایې ته ټول نړیواله ټولنې د تصدیق او د صدق او د دې د حقانیت په اړوند باندې اظهار وکړو او د امنیت شورا رستنۍ سفر هم په دې دلالت وکړو چې د افغانستان د معزلې د جنگ هغه محرقه قوه پاکستان او د پاکستان کې پرتی ترهګری او افراطی او استخباراتي کړی دي. رستنی وحشت چې هغه د ټول بشریت په ضد وي او بشری جنایت او ټول نړیوال موازین هغه اسلامي موازین خو پرې د نړیوال موازین هم تر پښو لاندې کړل د ثابت کړل چې بلاخره موږ هغه د تصمیم مرحله ته رسیدلی وو. د افغانستان حکومت د نړیوالو ټولنو سره په همغږي باندې ټول هغه شته شواهد او اسناد د پاکستان چارواکو ته تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت محترم رئیس او د کورونا چارو محترم وزیر د ټولو شواهد او اسناد سره حالت یوې تور کړل او زمنګ توقع امید ده چې دوی به پراتونکو یو دوه ورځو کې چې راضي د دغه ټولو شواهد او هغه تقاضا او غوښتنې چې د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنې له دې څخه لري د یوې پاړون واضح جواب ولري.
ډاکټر صاحب خپلواک همدغه خبره چې تاسو کوي او هغه زموږ د راپور لمخې هم د شنبه پورس شای پاکستانی هیئت کابل تراشی کفرزن پاکستانی هیئت کابل تراغه او د افغانستان د غشتنه ونه منل چې ځینې کسان افغانستان ته وسپری او وخت و غشت بیا به کابل سکوي.
تنها د افرادو غوښتنه نه ده، مطلقا موضوع د افرادو په غوښتنه نه خلاصه کیږي. ټول هغه مسائل چې هغه یو اوږد او دوامدار لیست چې په یغي کې مختلف اقدامات در انغښتي دي او په دې کې دوه مرحلې دي. یو مرحله چې د افغانستان په حکومت او ملت پورې اړه لري چې یو خپل تصمیم نیولی ده او نسی به تاسو تیر ورځ د علماو کانفرنس وګوري چې په 15 کلونو کې په لومړي ځل علما په دغه صراحت باندې راووتل او د ملت په څنګ کې ودرېدل او ټول دغه کړنی وغندل. د تنا د علما او شورا نه و د افغانستان برجسته علما او چهس حکومتي او دولتي دندې نه لرل. ملت په خوا هم فیصله کړې و او مدني ټولنې سیاسيونه هم فیصله کړې په دیوړن او د ملت رازم من پاکستان ته هغه ټول اسناس پرل دي د چ پاکستان په دیوړن څه جواب راکې دی به منتظر یو. د دې ترڅنګ که د پاکستان جواب بیا هم من پیول دي دومره شواهد سره افغانستان ستراتیژیک متحدین لري او په دې اړوند ستراتیژیک متحدینو سره هم خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات او د امنیت شورا ته دوهم اقدام به بیا د نړیوال ټولنې هغه تعهد چې د نړیوال تروریزم په ضد باندې ګډه مبارزه ده او د دې لپاره ناتو افغانستان ته راغلی ده او د نړۍ د امنیت شورا د پریکړې مطابق راغلی ده بیا به د تروریزم سره د مبارزې لپاره ګډه همکاري کیږي د هغو هیوادونو دولتونو افراد او اشخاصو په ضد چې هغه د افغانستان د خاورې نه بیرون دي. دا به د ټولو مشترکه وجبه جوړیږي چې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړي.
دغه د ګډې نړیوالې مبارزې مسلې ته به وروسته له څومره وخته رجوع کوي؟ یعنی د سولې خبرې چې د ملي وحدت د حکومت له پیله له پاکستان حکومت تقاضا کېده چې دوی د طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي په هغه باندې تقریبا 3 کاله تیر شول او پاکستان دا کار ونه کړ تر اوسه پورې لکه څنګه چې افغانستان وایي. دغه وروستیو غوښتنو په اساس که پاکستان همکاري ونه کړه کله به د افغانستان حکومت نړیوال شورا ته مراجعه کوي؟ له امریکا او د امنیت له شورا به غوښتنه کوي؟ څومره وخت فکر کوي؟
د امنیت شورا ته مراجعه کړې ده. د امنیت شورا ټوله کمیټه افغانستان تر اتک چې دایمي او غیر دایمي غړي دلته او دلته په ډیر وضاحت او صراحت د دغه سی پیخو او د دغه سی اقداماتو وړاندېنه ورته شوی او ورته ویل شوی چې د افغانستان د معزلي مشکل دلته ده او د ټولو شواهد سره یې غوښته وړاندې شوی دی د اقدام سوی ده. اوس چې دغه پیخ هم ورځ په ورځ تکراریږي نو د امنیت شورا پورې اړه لري او د افغانستان حکومت په قوت باندې دغه موضوع تعقیبوي چې په دې اړوان باندې د نړیوال ټولنې خصوصا د ناټو او د امریکا د متحده ایالاتو تعهد د افراطیت او نړیوال تروریزم په ضد باندې هغه عملی اقدامات تراسي چې امیدواري ډېره زیاته ده چې په دې اړوان به قاطع تصمیمونه پر راتلونکو ورځو کې ونیول شي.
دغه ورځې اټکل کول شته چې څومره ځکه چې پاکستاني هیئت خو د شنبې په ورځ راځي، آیا د راتلونکو اونۍ تر پایه او کنه وخت غواړي؟
من دازل په پروسو باندې عقیده نه لرو د عملی اقدامات غوښتن کیو. دا چې عملی اقدامات به سوي او هر څه به د ملت په مخ کې واضح وي، پرون چې زمنګ لوړ په چارواکي تللی و نن ټول ملت ته توضیحات ورکړل او شنبه پورز به هم برته ملت ته موږ توضیحات ورکو. دازل من په پروسو باندې عقیده نه لرو بلکې په عملی اقدامات باندې عقیده لرو او د دې عملی اقدامات لپاره به هم ملت او هم نړیوال ټولنه په جریان کې وي تر څو پورې چې مشترک انده پر مخ.
بله محترم الحاج محمد فراد صدیقی صاحب، شما چی فکر میکنین مخصوصا در مورد اوی که مردم بسیار زیاد بی حوصله شده اوی موضوعات از این صحبت ها و از این حملات تروریستی، شما موضوع را چگونه بررسی میکنین؟ نظرتان در مورد چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و به اخبارواک صاحب و کارشناس صاحب و شنوندگان رادیو شما. ما فکر میکنم که این اسناد و شواهد در زمان حکومت کرزی صاحب توسط رئیس امنیت ملی حتی خود رئیس جمهور به پاکستان رفت و پرویز مشرف اسناد شواهد همه چیز برشان سپردن، اونا جواب رد دادن. پاکستانی ها هیچ وقت صادق نیستن که برای ما کار بکنن یا در صلح بیان برای ما هم کاری بکنن، حداقل همسایه‌داری خود را بجا بکنن. این اسنادهایی که برای پاکستان برده شده از یک طرف خوب است برایشان داده شد که بفهمن که عملات ما میفهمیم از این طرف شده، و ضرور نیست که رئیس عمومی امنیت ملی و وزیر داخلی ما به پاکستان بره اسناد برای زینا بده. اسناد ما باید به شورای سازمان ملل متحد، به شورای امنیت، به امریکایی‌ها باید میدادیم که یعنی ای شواهد ماست و ای اسناد ماست که پاکستانی ها هر روز عملات خود برای افغانستان انجام میتن اما انکار میکنن. در این قضیه باید امریکا عاجل و سریع اقدام بکنه که یکی از حامیهای افغانستان و پایگاه امریکا در افغانستان است. یا امریکایی ها بر نظر ما سیاست خامه بازی میکنن، دو طرف از دو پلو را داره، یا ای که اقدام جدی نمیکنن. اگر امریکایی ها اقدام جدی کنن ما قدر اسناد و شواهدی که بعد از داریم برای پاکستانی ها مسپاریم. آیا اینا قدر سازمان های استخباراتشان و تکنولوژی پیش رفته امریکایی ها بدست خود ندارن؟ طبعا همه چیز ها بدست دارن و آفتاب هم دو انگشت بود نمیشه، همیشه این اسناد رفته و اونا نسبت کار شده.
امین صدیقی سه گفترم، بله امین جی، امین موضوع سوال دومتان یادتان نره، گفتار دومتان اخپلواک سب جواب شما چی است؟ سبی بدگه جاها باید سپرده شد از پاکستان کدام نتیجه میگه تا حال بدست نامده؟ گفتار صدیقی صاحب شنیدین اخپلواک که نظر شما رو بگیرنده.
تشکر نظر صاحب. ما به دیگه جای سپردیم، ناتو پیلن موجودیتش در منجا هستن، از تمام جریان خبر هستن، تمام سفارت های بین المللی در منجا هستن و بدون از او هم شورای امنیت دو هفته یک و نیم هفته پیش در اینجا آمده بودن، به تمام شواهد امی جریانه کتشان شریک شدن و این چیزایی که بار اول در می 17 سال طالبا یک وحشت که سابقه میکدن مگر این دفعه خود قبول کردن و تمام پایگاهش هم معلوم هستن، بعد می تمام شواهد رفته. این بار مثل دیگرا واره نیستن. ما پیشترم گفتن که ای در تاریخ افغانستان خصوصا در 14-15 سال یک نقطه عطف هستن و این حمله حمله مثل که 11 سپتامبر امریکا بودن یا در جای دیگه بودن، مثل افغانستان این حمله از او کم نیستن. به مخاطر ما در یک مرحله حساس رسیدیم و این موضوعات آلی به موضوعات سابق بسیار فرق داره. انشالله ما مطمئن هستیم که نتایج اساسی شاید در زودترین فرصت به دسترس تمام ملت قرار بگیره.
امین چون جایش هست یک سوال دیگر هم از شما طرح کنیم. خپلوال شگویست که رئیس جمهور امریکا هم در این روزا گفتن که با طالبا مذاکره چندان فایده نداره و نمی کنیم. یعنی مفهوم از این چی هست؟ یک تغییر استراتژی است چی هست؟
جناب نظر صاحب د سول موضوع یو جدا بحث ده. د افغانستان ملت یو قاطی اجماع د سول پاړون راوړه او طالبانو نه هیله وکړه چې د بین الافغانی مذاکرات ته آماده سي. د دې ترڅنګ نړیوال ټولنې هم د افغانستان د دې اجماع څخه او د دې فیصلې څخه ملاتړ وکړو او امنیت شورا هم چې وروسته راغلی و د افغانستان د دې فیصلې څخه هرکلی وکړو. دا چې په طالبانو کې یو تعداد افراطي ډلې دغه هرکلی ته مثبت جواب ورنکه او تر اوسه پورې هیڅ ډول جواب مونږ ویل سل دلته یو تفکیک باید په خپل عینن تصمیم باید طالبانو په منځ کې مونږ ویل سي. هغه کسان چې هغه د سولې پلویان دي باید خپل موقف واضح کړي, خپل دریز واضح کړي کې یوغوی افغانان وي او لکه جمهور چې په آخري بیان کې ویلي یوغوی اسلامي او افغاني ارزښتونو ته درناوی لري, نو په همدې خاطر دی یوغوی خپل موقف واضح کړي. او هغه ډلې چې هغه د نړیوال افراطیت او د وال تروریزم سره غړي غټي لري, د مواد مخدر او کاچاګ براندي دی غوي پاړون باندې د نړیوال ټولنې د افغانستان د ملت او د حکومت فیصله واضح ده چې یغوي سره بد نظامی برخورد لري عمل کیږي. او هغه کسان چې یغوي بین الافغاني مذاکرات ته آماده وي باید خپل موقف او دریز واضح کړي. په بکنه سره زبدل ته شی بل هم ډیر واضح کم او پیغام به هغه کسانو ته ورکم چې یغوي پیلن وس په پاکستان او یا په مختلفو جوړو کې آرام ژوند کوي او دی په دې فکر باندې دي چې موږ بدل ته آرام ونت پرې خودل شو. پاکستان د خپل غټو لپاره لکه دغه حمله چې په تاسو قبول کړه د خپل غټو لپاره به تاسو هم قرباني کړي. لکه مخکې ستاسو ډیپلوماټان د غټو لپاره قرباني کړل, وسم زه ورته وایم چې کله چې په پاکستان او د خپل ملي منافع په خطر کې سي ډیر امدا کسان چې اوس التدی او ځان به طرفه کوي او یا په جنگ کې داخل نه کوي د طالبانو د تاریخ په خواني مشران دي یا علما دي یو په یو بنول کیږي او د دې د پاکستان د غټو قرباني کیږي. به لامدې خاطر چې بیا هم ملت ته هم اسلام ته او هم خپل تاریخ ته مخبل غوي ووس د فیصلې وخر رسیدلې او خپل فیصلې وکړي او زه اطمینان ورکوم چې ډیر ژر به د دغه سو اقدامات ښکارندوی وي. نو هغه کسان چې هغه په دغه مسایلو کې دخیل نه دي او غواړي چې بین الافغانی مذاکرات راسي خپل فیصلې دی وکړي او اقدام دی وکړي او کني بیا به لکه د نورو غونډې چې د ضعیف صاحب غونډې چې اثرل دي چې د دوی سفیر او ټول ډیپلوماټیک وسیلې له کول اندکل امریکانو ته تسلیم کړل, هم داسې بد دوی هم یو یو نیول کیږي او بیا به د خپل ځان پاکستان باندې خپل بقا له خاطر د خپل ځان د خلاصون لپاره په همدغه لاس په اقدام باندې لاس پوري کوي.
تشکر صدیقی صاحب محترم, سخنان شما را قطع کرده بودم قبل از اینکه شما بخش دوم صحبتتان را بگویید. یک پیامکم انتخاب کردیم از پیام‌های مردم, میرم بسیار کوتاه بشنویم.
بفهم فکر اکثر مردم و فکر شخصی من و اکثر مردمی که از افغانستان اتو حل نمیشه. یک روز یک رقم, یک روز یک رقم ترتیجی شدی, دیگر رقم ترتیجی شد. وانها خودشان که به دست بکار نشه و بند.
بله صدیقی صاحب, مردم هم فکر میکنه یه استراتیجی هم روز بر هر روز یک قسم رنگ میگیره. سیم نظر شما را گپ دوم شما را بشنویم سیم بفرمایید.
ما به گپ دوم ما میخواییم که حکومت افغانستان باید جدی عمل بکنه. ای که رهبر از هر کسی که هست باید ما دنبالی نگردیم که چی کار است, منافع ملی را مصلحت در نظر نگیریم. شما خودتان شاهد بودین که چند روز پیش احمد گیلانی علما را دعوت میکنه, یک چیزی فیصله میکنه و یک نظریاتی را میده که خلاف منافع ملی به ضد حکومت افغانستان و این رهبری است که هر روز ما قربانی میتیم. حداقل خون شهدا را در نظر نگرفت. یک دو ژورنالیست در خانش میره امراش مصاحبه میکنه به عوض اینکه عکس رئیس جمهور خود ما باشه به افتخار بند کنیم, عکس رئیس جمهور پاکستان بند میکنیم. دو سومش پاکستانی ها حکومت افغانستان اینجا موجود است, شورای عالی صلح موجود است, چطور طالبان را آماده می سازد در اسلام آباد که باید با اینا مذاکره کو؟ پس معلوم است که پاکستانی ها در داخل افغانستان کار میکنند. کسانی را که مردم ستون پنجم میگه, ستون پنجم معلوم است, حکومت افغانستان جدی اقدام بکنه با این مردم و مصابه بر ملت افغانستان بگذاره که محکمه به دست ملت افغانستان باشه. و ما هر روز از دست خود تلفات خودم میتیم. مال از مردم خواهش میکنم که حکومت افغانستان فشار بیارن تا زمانی که مردم این علاقات پاک نشه افغانستان آرام نمیشه. ما وحدت ملی کار داریم، منافع ملی ما را کار داریم، افغانستان خانه مشترک همه ماست. این نیست که دیگه عکس رئیس جمهور بیگانه را بند کو او را استقبال کو. واضح و معلوم است که در نظام کی کار میکنه و چی کار را انجام میشه.
سرکرده اغوی هسته از اینشت چه اغوی چه و یا چه نظر لری نظر سب عبریدون کتا با مخل کن؟
بله، یک اعلانه که کتا داریم، بعد از شماره های تلفون هم میگیم.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام تاوده بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
داش میره بازه هم تکرار کنم او لاوریدون که هیله که و چه لطفاً لنگ خپل پیغام را تا ساب که و یا رسر شریک که البته را تا بیوی 0-9-2-3-5-4 بلش میره دا 0-9-2-5-5 یا واوریدون که پلین که رسر را ازاری بسپوکی پروگرام دای میره بانی.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای احمد شمر و همچنان ظریف نظر مهمان گرامی و شنوندگان. من خالد نیازی هستم از پروان، همراهتان در خط تلفن.
بله نیازی هستم، خوش آمدید.
تشکر از شما، تشکر از موضوع بحث برنامه. البته یک نظر و تفسیری پرسش از آقای دکتر اکرم خطلواک داریم. ببینید که ما شما خود این طول 16 سال گفتیم صلح صلح صلح، ولی متاسفانه که نه صلح درست تعریف شد و نه و نه دولت مردا و بالاخره نه ملت فهمید که صلح را علیه کی ما میکنیم. آیا فرشته ها، دشمنان، خارجی ها، داخلی ها و کی ها؟ ولی بدبختانه امروز به این نتیجه رسیدیم که یگانه راه صلح و آرامش که در افغانستان بهبود پیدا میکند همانا ضربات کوبنده علیه پیکر دشمن میباشد. ولی متاسفانه ما شما ببینید که آیا این توانمندی را دولت افغانستان دارد یا ندارد در این عصر حاضر. و جانب دیگه این خارجی ها امریکا ها که میگن که علیه طالبان ما جنگ میکنیم، ولی به نظر ما و اکثر شنونده ها این کار ملن شد که متفاوت باشد و چنین کار صورت نگیرد. و این حیاتی که به طرف پاکستان رفته، این بارها رفته، بارها رفته، چین حیات ها رفته.
نیازه سب لطفاً بلندو، نیازه سب دیر خلق بلند که پاتی دی لطفاً پا لندو بندی مختصر لطفاً.
بله بله بله. و پرسش ما از آقای خطلواک امی است که اینها بالاخره یک کار و راه برد و یک ارادی قوی را بالاخره بین خود یک جای کنند و این نیروهای امنیتی و استخباراتی و دفاعی خود را تقویه و تجهیز نمایند و تا باشد که علیه دشمن و استخبارات و کسانانی که
به نحوی با کار میکنند. بله امیده شد نیازی سه. تشکر.
بله اوریدون که تمخه کهو.
بله بفهمید.
محترم بلد. محترم آقای شبر، آقای نظر، مهمانان شما را عرض سلام تقدیم میکنم.
تشکر.
من یک دو سوال کوتاه دارم. فقط اول یک خدمت شما یک دو سطر اعلام بخوانم که افغانستان فقط از طریق جامعه جهانی راه حلش مشکل است. راه حل از طریق جامعه جهانی بر افغانستان راه موجود نیست، به خاطر از اینکه ابرقدرت ها در منطقه منافعشان در ناامنی افغانستان است. بنان ما نمیتونیم از جامعه جهانی چنین تقاضا را داشته باشیم. سوال ما جناب محترم دکتر صاحب خپلواک است که اینا خو میدانند تو هویت طالبان مشخص شده که طالبان از پاکستان هستند و از پاکستان میآیند، پس ضرورت بودن به دراز مدتی که از اینا تقاضای صلح میشه یک وقت گذرانی در دیدگاهشان است یا نه؟ یک موضوع. سوال دیگه ما این است که جناب رئیس جمهور در این اواخر گویا از خواب بیدار شده، میگه ما طالبان یا کس مخالفین اعدام میکنیم، در حالی که قانون اساسی افغانستان به صراحت بر از اینا حق داده و اینا هر کسی که برخلاف قانون اساسی بغاوت میکنه اونا به چوبه دار باید سپرده شوند. اگر ما از دیدگاه حقوقی اگر ما جزا را سنگین میکردیم امروز شاید طالب وجود نمیداشت، چون جزا سنگین نیست بنابراین افریج جنایات بالا میره. یک موضوع دیگر هم نگه اگر جنابشان روشنی پرتن، ما خود تا به نام شورای عالی صلح یک نامگذاری شده، در حالی که جز منفع جنایتکار مافیات داده و دستشان بر جنایت هم غرق است. و فکر نمیکنم از شورای عالی صلح کد چیزی به دست بیاره. همین را مگر منحل اعلان کنین، از بودجهشان یک چیز دیگه بر منافع ملت استفاده شود.
تشکر اختری
صاحب. بله اوریدون کتاب ما خپل آزادی په سپوک پروگرام دی.
بله
بله
بفرمایید. سلامونه جور بخیر سید صاحب، سعادت من لغمان.
بله سعادت صاحب، مهربانی شم.
زما پختنه داسې د خپلواک صاحب نه او یو نظر هم لرم، نظر مې دا ده چې تر څو چې یو فکری اجماع د سولې لپاره ایجاد نشي په سر اساس د افغانستان کې، او یوازې مونږ پر حکومت باندې دا وکړو چې دا حکومت به مونږ ته سوله راوړي، دا مربوط کیږي د افغانستان ټول ملت ته چې د سولې لپاره یو فکري واحد نظر پیدا شي تر څو مونږ کولی شي سولې ته یو مخکې لاړ شو. نو په داسې حکومت او د دغسې چې دولت کې په تشکیل کې چې مونږ یو قوه مقننه چې هلته پارلمان هم دی، مونږ دېنه هم توقع نه لرو چې په دې کې دی باید دا د پارلمان چې دی ټول وکیلان د افغانستان نمایندګان دي، دوی هم باید په دې سوله کې ونډه اخیستی وای، ټول ملت پرې ونډه اخیستی وای. اما متاسفانه تر اوسه د سولې لپاره فکري اجماع نشته، ځکه په ټولنه کې په کلیو کې چې مونږ ژوند کوو د خلکو تر منځ واحد نظر د سولې لپاره نشته. که چېرته د سولې لپاره فکري اجماع ایجاد شي انشاءالله مونږ کولی شو قدم مخکې لاړ شو. زما یو نظر دی
سعادت صاحب، مهمې خبرې ته مو اشاره
کړه.
سعادت صاحب مهمه موضوع مو یاده کړه، ځکه چې صلح تنها دی د افغانستان د جمهور رئیس او د اجرایه رئیس کار نه دی. صلح ټول افغانان متاثره کوي او هر افغان باید د سولې لپاره کار وکړي. یو بل اوریدونکی هم راخلو، نظر صاحب بیا به میلمه.
بله درست.
بله آثاری سپوک پروګرام دی.
بفهم چې
د سکایپ لاري دی. بله
از طریق سکایپ است، بفهم. سکایپ والا صحبت کنین نی؟
بله
سکایپ نمیشنا. بله بفهم چې وعلیکم السلام
د ټلیفون لاري او ریډون کړئ. بله مهرباني وکي آزادی سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم
ستاسو ژغ سم نه اوریدل.
خو خیر میریم به همی سه سوال بسیار مهم بود، فکر میکنم خپلواک صاحب یادداشت کردن سوالا کلش متوجه خپلواک صاحب بود. خپلواک صاحب محترم سوالا را اگر جواب بدین. سیب
تشکر. اول د افغانستان په حکومت کې هم اراده شته او هم د قوت شته چې د دشمن کاغه داخلي ده او خارجي ده قوي ضربات وارد کی. لومړی کار چې دشمن په عمومي سنگر کې مات خړلې ده او نن زمنګ ملي اردو او قوتونه په ټولو برخو کې قوي روان دي، دا یو بحث ده. بحث دوهم دا ده چې من وتوانې دلو د افغانستان مخکې مې چیرته اشاره وکړه د برحق دایې لپاره نړیواله اجماع رامنځته کړو، او د نړیواله اجماع موجودیت دلته د سبب څه چې نن تاسو ګوري پاکستان په کوم حالت کې ده، او ټول دنیا د افغانستان د جنگ یو لقوی مقصرونو او تعمیلونکو څخه پاکستان غني. نو لامدې خاطر کې په حکومت کې د قوت نه وي، نو نشوي کولای چې بل اخر نړیواله ټولنې ته قناعت ورکي او دا قناعت رامنځته شوی. دومره موضوع چې هغه په ملت پورې اړه لري، هغه په سیاسینو پورې اړه لري. موږ باید په نور دنیا کې کله چې دغه سي بد واقع کیږي ټول ملت راټولېږي او په واحد صف کې دريږي او د ملي منافعونو او د ملي ګټونو دفاع کوي او د خپل قوتونو په صف کې دريږي. متاسفانه په افغانستان کې بعضي سیاسيون هم د دغه سي واقعنه د خپل شخصي ګټو لپاره استفاده کوي چې تاسو پرستوي څو ورځې کې ولیدل د دې په جای چې د ملت سره د خلکو سره د شهیدانو د کورونو سره غم راضي کاره کوي د دشمن پزرنده کې عبور ولي، او هغه څه چې پاکستان غواړي هغه دلته غواړي په افغانستان کې تطبیق او د پاکستان د لابل لپاره دلته په افغانستان کې یو تعداد خلک کار کوي چې هغه غواړي. درېمه موضوع څومره چې من په قوت باندې د سولې پروسې ته نږدې کیږو په یغه اندازه باندې د سولې تخریب کوونکې او هغه ممالک او هغه استخبارات او هغه تروریستي شبکې چې هغه خپل سره له مافیایي شبکو چې خپل ګټې په د ثبات د افغانستان کې نویني او د سولې د افغانستان ځان د ځان لپاره خطر بولی تخریبوي، نو لامدې خطر موږ په ټولو بخشو کې په هغه قوت او په هغه قوي برخه کې روان یو. بیل شکه چې موږ تعریف د دوستم لرو، تعریف د دشمنم لرو او قوانینو د تطبیق لپاره هغه کوو، مګر افغانستان داسې یو هیواد ده چې د جنگ له مرحلې څخه تیریږي. دلته باید ځینې اقدامات داسې وسی چې په مشوره او په تحمل باندې وسی. که موږ سل په سل د قانون تطبیق وغواړو، ډیر دا اوس داسې اقدامات چې هغه یو بل بحران منځ ته راوړي او د بحران لپاره د سیمې هیوادونه ناست دي. یوغوی هر هغه اقدام چې دلته راځي د یوغوی نه په ګټې استفادې او ګټه کوي. موږ د سولې لپاره یو ملي فکري اجماع رامنځته کړی و چې نن ګوري خطرات داسې دي. ما مخکې درته د علماو اشاره وکړه، ما مخکې د مدني ټولنو اشاره وکړه، ټول په همدې فکر وو. او انشاءالله زه مطمئن یم چې راتلونکو میاستو کې به په دې باندې نور هم قوت راسي او سپوب به واضح سي. له همدې خاطره مې چې مخکې په هغه طالبان او هغه کسانو چې هغه په پاکستان یا نورو جوی کې دي او د نورو اهدافو لپاره جنګیږي، د افغانستان د خلکو د غښت د لبیکو کې که داسې نه وي لکه ملا بدرادر چېونو یا نورو چېونو یا نورو چالته له منځه یوړل، ام تاسو به په عین سرنوشت باندې گرفتاره کیږي. له همدې خاطره فکري اجماع لپاره به نورم کار کوو او سپوب به واضح کوو. د افغانستان د ملي منافعو لپاره به ټول په یو صف کې درېږو او دغه تپل شوی جنگ او یا دغه جنگ چې د پاکستان لخوانه په غیر مستقیمه توګه راځي او دلته خلک تربیه کړي، د دې لپاره باید ټول ملت په یو صف کې ودرېږي او هغه افغانان چې الته دي هغه څنګه وکولی شو د دوی له منګلو څخه راوباسو، را خلاص کړو. چې د مهاجرینو مسله هم له ټولو نه مهمه ده. موږ په ټولو هغه تدابیرو مراحلو باندې کار کوو چې وتوانیږو بالاخره افغانستان له دې حالات څخه راوباسو. موږ د پاکستان د هغه پخواني فشار چې دوه درې کاله مخکې به و چې که موږ ونه توانیږو ترانزیت او نور مسایل، نن تاسو وګورئ له یو مرحلو څخه راوتلي یو. نن تاسو وګورئ نړیواله ټولنه، پاکستان بالاخره به انشاءالله په دنیا راتلونکو ورځو کې اقدامات ونه کړي د نړیوالې تروریزم د حامی دولت په توګه چې پخوا د تروریزم د مبارزې په دولتونو کې شامل او چې همکاري کوله، دا ځل به که همکاري ونه کړي اقدامات ونه کړي د نړیوالې تروریزم د حامی دولتو په قطار کې به راځي، چې او له هغه وروسته به د نړیوالو قوانینو مطابق د هغوی سره اقدامات کېږي. دا هر هغه څه دي چې حکومت د ملت په همکاري باندې شروع کړي دي او زموږ تقاضا ده چې ملت متحد شي.
بله ډاکټر صاحب، خپلواک د خوست چې له تاسو سره خبرې کوو، د بحران نړیوالې ادارې یو تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې د امریکا ستراتیژي په پوځي برخه متمرکزه بلل شوې ده او په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره جدي کار نه کیږي او کېدای شي چې کړکېچ لا پسې زیات شي. ستاسو نظر څه دی؟
د مشي بر سپ تاسو وګوري، من په دروي برخه کې باید کار وکړم، هم نظامی برخه کې، هم د سولې په برخه کې، او هم په ډیپلوماټیک برخه کې. په دروي برخه کې من په هغه قوت باندې روان یو. مخکې دوستانو اختری سپ د ټولو ویلي چې باید نظامی اقدامات او سپیغي برخه کې د نړیوال ټولنې همکاري او د افغانستان د امنیتي قواو قوت په قوت سره روان ده چې باید په دې هغه باندې وکړي. د سولې په برخه کې پرستنوي څلورو میاشتو کې هغه تحولات چې راغلي دي په تیرو اتو کالو کې نه وو. من طالب وایو چې په شرط نه لرو، موږ طالب ته وایو چې بین الافغاني مذاکرات ته آمادګي ولرو، موږ طالب ته وایو چې کچیرته د دفتر او نور مشکل لري ته موږ آماده یو. موږ هیڅ ټول شروط اخیستې دي. لدین لوی اقدامات چیرته دي؟ د افغانستان علما را ټول سره طالبانو نه هیله وکړه، قومي مشرانو، مدني ټولنو، ځوانانو، سیاسي رهبرانو او هر یو په خپل نوبت باندې غږ پورته کړ. لدین نور هغه چیرته؟ موږ د اسلامي هیوادونو د علما او کانفرنس لپاره آمادګي لرو، د ټول اسلامي هیوادونو د همکارۍ د جلبولو لپاره اقدامات کوو. ټول نړیوال ټولنه د امنیت شورا کمیټه چې دلته راغلی و یو غوی د افغانستان د موقف څخه حمایت وکړي. نور د سولې لپاره کوم اقدامات چې هغه ضروری دي چې موږ وکړو او موږ نه یې کړی؟ په ډیپلوماټیک برخه کې هم موږ هغه هیوادونه چې تروریزم حمایت کوي او هغه هیوادونه چې د طالب حمایت د ځینو منافعو لپاره کوي هغه موږ په ګوته کړی. په هغه ټولو مرحلو کې موږ په قوت روان یو او د سولې په اړوند باندې رستنی قوي اجماع یو هغه دا و چې ځینې مامخ کې اشاره وکړه کړي غواړي چې دا تخریب کړي او یو لوی بحران رامنځته کړي چې ځینې حق زه درته اطمینان درکوم چې طالب ټول رهبری وګړي لدی جریانات څخه شدلته خبر ندی، ځکه چې دا 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 توتیر بل چاله طالب یو چتر ده او دغه چتر نه یوغو استفاده کوي د خپل اهداف لپاره. متاسفانه په یوغو کې با جرأت خلک کم دي چې راپور تسي او اقرار وکړي چې په دغه کې دغه کړی شامل دي. من دا طالب یو وسیله و، دا یو لوی چتر دغه شل لپاره جوړ کړی او مونږ وړو چې دا چتر لمنځه یوسو. بل اخر هغه اصلي دښمن د افغانانو چې دا هغه ک داخلي دي خارجانو دی غو لپاره جدي اساسي مبارزه وسی.
بله دکتر صاحب متن تشکر از حوصله مندی شما در قسمت دوم البته شما که ما هستین وقت کافی برتان میتین تلافی میشه. خب دکتر صاحب محترم شما چه فکر میکنین یک موضوع خاص میخوایم پرسان کنم در موضوع خاص اگر جواب بتین برای از اینکه اگر دیگه طرف ها بریم از موضوع بیرون میشیم ایست که دیگه چی امکانات است که سر پاکستان تاثیر بیاید و او تبلیغات بر افکار عمومی پاکستان است، یعنی افکار عمومی پاکستان اگر شور بخوره یعنی اکثریت زیاد شبه هم آیسای مجبور میشه هم اردوم مجبور میشه هم دیگر. مثال از این ما در ترکیه دیدیم که وقتی که مردم کت حزب استاد شد اردو رو در جای شاندن. حالا در پاکستان یک مشکل هم داره کلگی میفهمن یا آیسای یا اردو هر بلایی که میگن اردو یک جای او هم سیاسیونه یعنی احزاب سیاسی رو تحت شاه قرار داده هم اونو بازی های طالب مالبیا اینا افغانستان این نقطه را که فهمیده چی باید بکنه که افکار عمومی عامه پاکستان بتانه سرش تاثیر کنه تغییر راد بیاره سرش؟ چی میگین سیب بکتاشه؟
من به سرایت گفتم ایتانم که مردم پاکستان مانند مردم افغانستان خواهان تأمین صلح ثبات و امنیت در منطقه هستند. ولی با تأسف شما خبر اطلاع دارین که بین 35 تا 40 هزار مدرسه در پاکستان وجود داره که در اونجا توریست تربیت میشه. با گذشت هر روز افرادگرایی و تروریسم به قوی تر میشه در پاکستان. در مجموع استخبارات پاکستان، نظامیان پاکستان و این گروه های افراطی مردم پاکستان را به گلوگان گرفته. نیروهای دموکراتیک پاکستان عملا تحت فشار قرار داره، اینا به حاشیه رانده میشه با گذشت روز. ما به صراحت گفتم ایتانم در صورت که به خاطر جلوگیری از افرادگرایی در پاکستان اقدامات جدی از جانب خود دولت پاکستان صورت نگیره و نظامیان پاکستان سر عقل نیایه، ما از لحظه تاریخی
همین نقطه که ما میخواییم بگویم امیست که دولت به عقل نمیه به خاطر از اینکه مردم سرش فشار آورده نمیتونه. ما میگیم افغانستان چی بکنه؟ تبلیغات بکنه؟ با چی کنه که مردم یک کمک که در پاکستان شور بخوره به حکومت خود آیسای بگه برادر بس است دیگه؟ نه؟
طبیعی از دولت افغانستان امیال در حدود 35 تا تلویزیون چند تا از این تلویزیون ها در پاکستان میتونه مردم رو ببینن، رادیوهای را که نشرات داره، از لحاظ تبلیغات اینا فعال هستن. در مجموع فعالین مدنی و سیاسی ما از لحاظ تبلیغاتی و نقش پاکستان در زمینه حمایت از تروریسم و یک در نهایت میتونه نه تنها صلح و امنیت در افغانستان به خطر جدی مواجه ساخته، صلح و امنیت در پاکستان و منطقه را به خطر جدی معروض می سازه. در این زمینه حرفای را داشتن. حتی یک مورد دیگر هم که ما به صراحت گفتم میتونم که نگذاشتین من حرف خود تکمیل کنم، ما از لحظه تاریخی فاصله زیاد نداریم که روز همین گروه های افراطی در پاکستان مسلط شوند، دسترسی پیدا کنند به اسلحه اتمی و ما شاهد یک فاجعه بزرگ اتمی در منطقه باشیم و شاهد از این باشیم که همین گروه های افراطی صلح و امنیت نه تنها در منطقه بلکه به خطر صلح و امنیت در سطح جهان را به خطر جدی معروض بسازه. به او خاطر اینیا همه موارد هست که مردم پاکستان میفهمند.
بله تشکر همین جا بکتاش سب از وقت خوب استفاده شد. در قسمت دوم زیادتر برتان وقت میتیم. اخپلواس با اجازه صدیقی سب، اخپلواس سب من جوابی که میخواستم بشنوم از بکتاش سب قسم دیگه است. مثلا در مؤسسه ملل متحد نماینده ما باید به زبان انگلیسی هر روز بخیزه راجع به پاکستان و کارایش باید گپ بزنه. رئیس جمهور عوض از که کتب آقای نور در جار جنجال باشه هر روز در انگلیسی بسیار فوق‌العاده به سطح بین‌المللی داره بخیزه در تلویزیون‌های دنیا در گونجه ایجه گپ زده بره که والا پاکستان ات میکنه که ات میکنه اون قسمی مردم خبر میشه. یعنی من میخواستم یعنی اخپلواک صاحب کل روز ریاست جمهوری در جار جنجال‌های داخلی به خلم تیر میشه.
البته او بخشی اخه مخکی ډاکټر صاحب خپل وخت تاسو نن بخښنه غواړم مخکی چې بکتاش صاحب اشاره ورته وکړه چې د افغانستان ځینې خبرونه د پاکستان د نن تبلیغات کوي، د ته هم باید اشاره وکړو که چیرته څوک ډیر متوازن او دقیق راپورونه ورکوي پاکستان د هغه مخه نیسي. البته په ورستیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبرونه په خپل خاور کې باندې کړی.
تشکر خپل ځاک صاحب محترم، یعنی اگر رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب عبدالله اینا زبان انګلیسی را بسیار مخصوصا رئیس صاحب جمهور استاد بودند امریکا نظر ای کل روز اینا بیچاره کت از این سندای فسادی داری و باش تو آقای نور خفه نشه و باش تو جنرال صاحب خفه نشه و دوستم صاحب مچم نشه و ای دهی روزا که تیر شه و خود صاحب نمیتونه پیار بکنه بستلا. چی میگن خلو واقع صاحب؟
تشکر. اول جناب نظر صاحب، چیزی که واقعیت هستن امور را باید تمام دوستان را باید بپذیریم که اقداماتی که اخیراً شده، مثلا 3 سال یا 2 سال پیشتر همین مبصرین سیاسی خودن شما و تمام مبصرین سیاسی در افغانستان یا ملت مردم افغانستان فکر میکردن که هیچ وقت امریکا در انتخاب بین پاکستان و افغانستان افغانستان انتخاب نمیکنه. امروز انتخاب امریکا بسیار واضح استن. هیچ کس فکر نمیکردن که یک روز امریکا میخیزه علی پاکستان تمام بدبختی که در این منطقه هستن سر نظامی ها و سر پوزش پاکستان میندازه، کمک نظامی قطع میکنن، فشار دیپلماتیک میاره، شورای امنیت قاطع فیصله میکنن، شما موقف و دریزی در اونجا دیدین از امریکا و دیگه دوستا. پاکستان هم یک قوت اتمی هستن، بعضی مسائل عادی نیست.
دکتر صاحب خپل موضوع شما ما موافق هستیم، یعنی عین موضوع رو میگنیم، یعنی در سایه سیاسی دیپلماسی بسیار موافقت کلان شد که هم پاکستان بسلا امریکا را سیاست تقریبا نمیگم، میره میگم که چطور سر افکار عمومی عامه مردم پاکستان تاثیر شوه که اونا بفهمند که از این رهبرای اردو و از این رهبرای سای فایده برشان نمیایه، سیاست مدارای غیر نظامی را باید حمایه بکنن.
در پاکستان دموکراسی یک تمثیلی هستن، واقعی دموکراسی هیچ وقت پاکستان نیستن. شما در روزای گذشته امی قضیه صدراعظم پاکستان نواز شریف دیدین که به چی جرم او را پس کردن، به خاطر که به بعضی سیاستای پوز و ایسای جور نبودن. در اونجا تمام تسلط در دست امو یک گروه خاص هستند و سیاسیون هم محتاج از اوستند. ای آلی مربوط میشه با مو سیاسیون و جامعه مدنی پاکستان. این در ذهنت در پاکستان کاملا تغییر است، ذهنت در اطراف تغییر هستند، منتها یک رهبری قوی در اونجا نیستن که امور مدیریت کنه، امور پیش ببره، به خاطر که هر کس به منفعت خودشان هستند. مسئله دیگه که پیشتر بکتاش یادآور شدن که امی افراطیت یک وقت نی بسیار به نزدیکی میایم به جان پاکستانیا، آلی امی مدارس و چیزایی که در پاکستان هستن، امی پتوایی که صادر کردن چرا پیشتر صادر میکنن؟ به خاطر که خطرات او میبینن که چیز میشه. نظر ما میستن که مطبوعات آزاد در پاکستان بسیار به ندرت هستن، کسایی کشته شدن، کسایی از بین رفتن و برای ازو خطوط سرخ هر روز میان که شما ازو تخطی کرده نمیتونین. پیشتر مسئله رادوی مشل شما اشاره کردین و دیگر هم نمیمانه، با مو خاطر که در اونجا یک سیستم کاملا دیکتاتور هستن، یک سیستم کاملا که تمام افراطیت از اونجا نشأت میکنه. تنها در افغانستان نه، در جای دیگه هم یک مرکز قوی افراطیت در اونجا هستن و او تنها به پاکستان نمیشه، در اینجا هستن که جامعه جهانی هم همکاری به افغانستان و هم به ملت پاکستان کنه. تنها به افغانستان نه، به ملت پاکستان هم یک همکاری میکنه. شما آزادیخواهای بلوچ را میبینین که هر روز به صدها نفر کشته میشه، هم شما قبایل دیدین که چی مشکل داشتن که به هزارها کلانای قبایل در اونجا شهید شدن، کشته شدن. شما سوات دیدین، شما جای دیگر دیدین، شما هر روز در اونجا مو وحشت میبینین. این تنها مشکل نیستن، باید در اونجا هم جامعه جهانی خصوصا مطبوعات شما باید امور برای تمام جهانیا باید برسنین که یک اقدام علنی شوه به این مرجعی که در هر جای افراطیت ترویج میکنه و تقویه میکنه.
بله، خب صدیقی صاحب شما تشکر از حوصله مندیتان، لطفا حال شما بگوین یک نظرتان در مورد چیزایی که شنیدین.
ما نظر ما این است که سیاست خارجی حکومت ما بهترین سیاست انتخاب کرده و خوب سیاست بازی میکنه. در قسمت سیاست داخلی ما میخواهیم که اقبال باک صاحب نزدیکترین کس برای صاحب جمهور از پیام ما را ببره که در سیاست داخلی تغییرات بیاره، وحدت ملی را به هر شکلی میشه از هر آغاز بکنه، مردم افغانستان وحدت بده. و هر روز که ما بشینیم سر فساد اداری گپ بزنیم، فساد اداری قسمی در افغانستان است که یک پنجره گرفته شده که اشرا شرایط بزرگ از او تیر میشه، شرایط کوچک بند میمانه. در فساد اداری و گپا هیچ چیز جور نمیشه. اقدام جدی مثل گیلانی و امثال هم کسایی که به نفع پاکستان کار میکنه و سطول پنجم است، اینا باید گرفتار شوند، با مردم افغانستان سپرده شوند تا مردم افغانستان تصمیم بگیرند. در غیر از او پاکستانی ها هر روز توسط اونمو کسا حملات خود در افغانستان آغاز میکنند، مردم ما شهید میشه، دیگه هیچ ما چاره ای نداریم. او انتحاری را خب پاکستانی نمیره داخل افغانستان، او را خب مثل اینمی کسایی که نوکر آیسای و نوکر پاکستان است اونا داخل افغانستان میرن. ما از رئیس صاحب جمهور در قسمت باز میگم سیاست داخلیش تغییرات می خواهیم، وحدت ملی را می خواهیم و اینایی که با پاکستان همکاری دارن با اینا باید برخورد جدی صورت بگیره. بس همه قدر گم.
بله مننه صدیقی صاحب. خپلواک محترم، تاسو تنها په دې ساعت کې را سره یاسي، نو که چیرته د خبرونه په روسیه کې د پښتون لته سو وکړو چې د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه تر پخوا پیاوړي شوي دي، د خبره ناتو هم تایید کړي ده البته، او طالبان په خپل کې لښ تر لښ په دوه ډلو ویشل شوي دي، د مولا هیبت الله په مشه او د مولا محمد رسول په مشه. نو که د پاکستان لخوا په نسبي شکل باندې کم فشار هم په طالبانو راشي، تاسو د هیله لري چې د سولې خبرې په افغانستان کې په روان میلادي کال کې یوه نتیجه ورکړي؟
اول خو د سولې مختلف اړخونه دي. لوی اړخ چې ده هغه د پاکستان سری مداخله ده، او چې لومړنی کار باید دا اوسي. دوهم که تاسو وګورئ طالبانو تحریک چې وخت کم ده، زه ډېر بحث نه پې کوم، په هغه وخت کې چې د دوی حاکمیت هم و، دوی په خپل منځ کې قوي اختلافات او رقابتونه لرل، مګر یو شی کې ډېر عام و چې ټول هغه خپل رهبری ته تابعدار وو او د هغه اوامرو ته غاړه کېښودله. په هغه وخت هم مختلف افراد او اشخاص مختلف ډلې په خپل قوت باندې وي. اوس چې هغه رهبریم تللې ده او یو کمزور رهبری چې هغه تر اوسه پورې هیچا هم لیدلی نه ده او هیڅوک هم لیدلی نشي، نو د دوی ترمنځ اختلافاتونه په اوج کې دي. زمونږ خواهش دا ده چې هغه افراد او اشخاص چې هغوی د دغو کړنو د دغو اعمالو په ضد دي او د بین الافغاني مذاکراتو طرفدار دي او ځان افغانان بولي، ځان د دې خاورې بچان بولي، هغوی دي وخت را رسېدلی چې خپل موقف واضح کړي، وخت تر هغه چې خپل دریز واضح کی، او که دریز واضح نه کی هغه کسانو چې په شک او تردید فیصلې کول، بل اخر چې پیغو فیصلو کې خپل هم دوی لمنځه لاړ او ځینې اوس بندیان دي او ځینې نور نیول کیږي، دوی به هم په دغه سرنوشت باندې اخته کیږي. لامدی خاطر انتنه د مولوی رسول ګروپ نه ده، مختلف افراد او اشخاص د دوی رستنی تغیرات وګوره چې په دې کې ډیر زیات ستونزې مشکلات ست دندغه کړنې چې کیږي، دوی خپل هم حیران دي او تعداد زیات چې د کوم ځای کیږي، څه خل کیږي، په څه ډول کیږي. نو لامدی خاطر چې اوس یو ډیر اساسي وخت، تاریخي وخت را رسیدلی دی چې دوی بالاخره خپل موقف او خپل دریز واضح کی او د هغو کړو په ضد باندې چې هغوی په استخباراتي معاملو کې دخیل دي، هغوی د پاکستان په پلاس کې دي، هغوی د مواد مخدر او د نورو مافیا سره دخیل دي، هغوی د داعش او د نور افراطي ډلو سره همکاري کوي، دی هغوی نه ځان جدا کی او خپل موقف واضح کی او په عزتمنده ابرومنده په یو بین الافغانی طریقه باندې خپل راسی او په خپل مستقیم اختیار باندې هم مذاکرات وکي او هم خپل موقف ظاهر کړي. دا زمنګ د ملت خواهش ته، د حکومت خواهش ته، او په دې به ان شاء الله کار کوو. زه مطمئن یم چې رستنی پیخي به سره د چډیر دردون کوي او نور به هم د دې لپاره ځینې استخباراتي کړي کار کوي، مګر د افغانستان د خلکو لپاره به یو د دې څخه یو بهترین فرصت وي چې هغه خواست او هغه خیله چې د افغانستان د خلکو وه چې هغه د هغو افراطی ډلو افراد او اشخاص او کړوی په ضد باندې او د هغو هوادونو په ضد باندې چې دلته دغه جنگ تمویلوي، د یو اړوند باندې یو واضح موقفونی ولشي. او زه مطمئنم چې ان شاء الله دغه خوب به د افغانانو رښتیا کیږي، چې دردونه او تکلیفونه تیر کړل، مګر اطمینان لرو او ملت باید په یو صف کې ودرېږي او د دغه سي اعمالو په ضد باندې لکه چې وس ودرېدل او موقف ښکارا کړ، نور هم په دې قوت باندې ودرېږي. ان شاء الله موضوع به د حل پاتې شي.
مننه خپل واکسپ. د فیسبوک لاله لري هم ګڼ اوریدونکو پښتنې کړې دي، ګل میران او نظریات را سره شریک کړې دي. لنهرین علی کیسی، مشکل افغانستان از راه جنگ حل نمی شود. هیلمن بیالی کې له طالبانو سره سوله امکان نه لري.
زابلی لیکلی دی د سولې واک له امریکا سره ده. نذیر احمدی لیکلی دی کلونه وشول چې طالبان جګړه کوي، سول هیڅ معنا نه لري. نور اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را سره شریک کړي دي که وخت په د خبرونې په ترڅ کې به په راتلونکي ساعت کې هم له تاسو سره ځینې پیغامونه شریکو. نظر سب د دې ساعت کم وخت پاتې دی.
بله، خوب خیریت شوه که بکتاش سب شما اگر میخواین یک خبر واکس سوال هیچ چیز گفتنی دارین لطف کنین سب که خبر واکس بشنوه.
خب ما موارد را که می خواهیم توجه شنوندگان رادیوی آزادی را به او جلب کنم. یکی از عوامل اساسی را خمیشم داخلات پاکستان و برخی کشورهای را که اونا از تروریسم در سطح منطقه و جهان حمایت میکنه بایست یک فاکتور تاثیر داره سر آینده افغانستان. مشکلات را که ما در داخل افغانستان داریم، با تاسف یکی از اشتباهات بزرگ را که ایالات متحده امریکا و متحدین اونها از آغاز توافقات بن مرتکب شدن یه است که یک جمع از گروه های ساخته شده در بیرون از کشور را بر سر قدرت آوردن، بر از اونا مجال دادن که زمین غصب کنن، بر از اونا مجال دادن که معدن چپاول کنن، دارایی های عامه را چپاول کنن. در نتیجه امروز ما در افغانستان شاهد یک مرکز واحد قدرت در افغانستان نیستیم. مراکز متعدد قدرت در افغانستان وجود داره که هر مرکز قدرت حاکمیت مرکزی را ما میبینیم تهدید میکنه. سر و صدای را شما از مزار میشنوین، سر و صدای را از قندار میشنوین، کسی لوی جرگه عنعنوی را تدویرش میخواه و ایجاد اداره موقت را، حکومت موقت را. این سر صداها فقط عمدتاً ناشی میشه وقت ما از مراکز قدرت گپ میزنم، این گروه های سیاسی نظامی است که به نام احزاب سیاسی در وزارت عدلیه افغانستان راجستر شده، نیروی مسلح داره، مصروف قاچاق مواد مخدر هستن، معادن افغانستان را چپاول میکنن و دارایی های عامه مردم افغانستان را چپاول میکنن. و اینیا اینمیا منافع خود را در تامین صلح نمیبینند، در دوام جنگ منافع خود را میبینند، در نبود حاکمیت قانون منافع خود را میبینند.
من نه پر راتلون که ساعت که هم ساس و نظر اخلو، صرف چو ثانیه لرو ځکه چې بیا د خبرونو وخت خپلواک سبله تاسو څخه ډیره مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. وروستی سوال صرف لنډ ځواب، ډیر لنډ ځواب غواړو. امریکایانو ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرې نه کوو، نو آیا د سولې خبرې بیا هم ممکن دي؟ ډیر لنډ څو ثانیه وخت لرو.
مطلقاً د سولې دروازې